د مشال ریډیو خبرونه یا دغه زموږ کوم ریپورتونه یې هغه تاسو په مختلفو زموږ کومې پاڼې دي لکه فیسبوک شو، انسټاګرام شو، یوټیوب شو او ټویټر یا ایکس پای باندې تاسو کتلی شئ. په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي، دلته په پراګ کې 9 بجې شوې دي. مایک ورکوم عبدالحی کاکړ ته چې تاسو ته د دې وخت خبرونه وړاندې کړي.
د خبرونو سرټکی د ډیر اسماعیل خان په درازند کې ځای خلکو د چارواکو تر ډاډ وروسته د پوځي کلامه خطا ورکړل شوی پرلت پای ته رسولې. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر کوونکي له نړیوالو غوښتي چې په افغانستان کې د سیلاب ځپلو د مرستو لپاره نور مالي ملاتړ برابر کړي، او د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې مشر ویلي چې د اسرائیل لخوا د جنوبي غزه پر فشار کې د مې له شپږمې تر پیل شوو عملیاتو وروسته له دې سیمې څخه 300,000 کسان په زوره وتلو ته مجبور شوي دي. او سم د خبرونو تفصیل د ډیر اسماعیل خان په درازند کې ځای خلکو د چارواکو تر ډاډ وروسته د پوځي کلا مخې ته وکړل سوی پرلت پای ته رسولې. د شیرانی کام ګڼ شمېر وګړو پرون په سیمه کې د امنیت خرابېدو پر ضد پوځي کلا مخې ته پرلت ووهلې. د شیرانی کام یو مشر محمد اسلام بیګا مشال لیډو ته وویل چې د نامنۍ پر ضد د پرونی پرلت پر مهال د درازند بازار تړل شوی و. د ده په خبره وروسته د فوج کرنل او د پولیسو مشر له مشرانو سره مذاکرات وکړل او ډاډ یې ورکړی چې دوی به په راتلونکو شاوخوا لس ورځو کې د امنامان د ښه کولو په اړه د دوی غوښتنې پوره کړي. د پولیسو مشر مسلم شاه مشال لیډو ته وویل چې د فوج کرنل خلکو ته ډاډ ورکړي چې دوی به د ورانکارو پر ضد کاروایی کوي. د ده په وینا حکومت به په دې لړ کې ټولې امنیتي پوستې بیرته فعالوي او ځینې به ډېر زر فعال کړي. په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا په تیره بیا په جنوبي زلو کې وسلوال بریدونه زیات شوي چې پر ضد یې ځای خلکو په وار وار احتجاجونه کړي. د پاکستاني زده کوونکو لومړۍ ډله د مئی پر 13 ماخوستن په ځانګړې الوتکې کې له قرغزستان څخه لاهور ته رسیدلې. د پاکستان سرکاري ټلویزیون رپورټ ورکړی چې د هیواد د بهرنیو چارو وزیر محسن نقوی وبخشي د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوی په هوایي ډګر د زده کوونکو هرکلی وکړ. د قرغیز چارواکو په وینا د مئی پر 13 شپه په بشکیک کې ځای خلکو د نړیوالو زده کوونکو پر استرلونو بریدونه وکړل چې پکې نږدې 1.5 زده کوونکي زخمیان شول. په ټپیانو کې شاوخوا 15 پاکستانیان هم وو. د مئی پر 13 په اسلام آباد او کراچۍ کې اسلامي جمعیت طلبه او تحریک انصاف د دې بریدونو پر ضد مظاهره وکړي. د مئی پر 13 پاکستان وزیر اعظم دفتر په یو بیان کې ویلي ول چې شهباز شریف د دې هیواد د کشمیر، ګلګت، بلتستان او سرحدي چارو وزیر امیر وقام دي ته حکم ورکړی چې د مئی پر 13 د قرغزستان ته ولاړ شي او هلته دي د پاکستاني زده کوونکو مرسته وکړي. د پاکستان ټلویزیون بیا خبر ورکړی چې د وزیر اعظم بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار ته تاسوولو فیصله کړې ده. ټاکل شوی چې نن به هم د پاکستان ځانګړې الوتکې نور زده کوونکي له بشکک څخه پاکستان ته وړي. د واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز مشر نواز شریف تیرې پخوانی ججانو ضد د کاروایی غوښتنه کړې ده. د مئی پر 13 په لاهور کې د ګوند وبخشي د مئی پر 13 په لاهور کې د ګوند مرکزی کمیټې د وینا پر مهال نواز شریف په 2012 کال کې د هغه له وزیر اعظم څخه د لیرکول طرف ته په اشاره پوښتنه وکړه چې آیا په نړۍ کې چرته یو جج یا یو ولسمشر یا وزیر اعظم له چوکۍ لري کړی دی او د کوم اختیار له مخې دوی یعنی ججانو د ګوند له مشرۍ لري کړی. نواز شریف د پخوانی چیف جسټس ثاقب نثار د پخوانی ججانو مظاهر نکوي او اجازه لسن نمونه واخیستل. هغه دا وکړه چې ورسره د ثاقب نثار یو آډیو سته چې په کې د پتور ثاقب نثار وای دوی به نواز شریف له واکه څخه لري کوي چې پر ځای یې عمران خان وزیر اعظم کړي. البته هغه د آډیو وړاندې نکړه. پاکستان پخوانی چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ د 2012 کال د جولای په میاشت کې د شتمنیو نه څرګندولو په تور نااهله کړ چې په نتیجه کې هغه د وزیر اعظم څوکۍ پرېښودله. ثاقب نثار او نور ججان د نواز شریف د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. البته پخوا ثاقب نثار دغه سي تورونه رد کړي ول. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټر کوونکي له نړیوالو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د سیلاب ځپلو د مرستو لپاره نور مالي ملاتړ برابر کړي. ریچارډ بینټ په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو د مرګ ژوبلې شمېره او ویجاړو تصویرونه زړه بګنوونکي وبلل. هغه پرون پر ایکس پاڼه ولیکل چې د ورکو کسانو د لټلو او ژغورنې ترڅنګ عادي حالت ته د خلکو د ژوند ژواک ګرځولو لپاره ملاتړ ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی هم ویلي په غور ولایت کې د روسي سیلابونو له کبله 2500 کورنۍ اغېزمنې شوې دي. ادارې پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې ډلې په سیمه کې دي چې ډېر ژر به د مرستو رسولو چارې پیل کړي. د مئی پر 13 تر سختو ورښتونو وروسته راغلو سیلابونو په ګڼو ولسوالیو کې د سر او مال زیانونه اړولي دي. که څه هم په غور ولایت کې لږ تر لږه 500 کسان د مړینې خبر تایید شوی، خو ګمان کېږي چې ښایي اصلي شمېر تر دې زیات وي. د غور ترڅنګ له بدخشان، فاریاب، تخار، سرپل او نورو ولایتونو هم له تیرو څو ورځو تر سختو ورښتونو وروسته سیلابونو راپورونه ورکړل شوي دي. روسای خبر دا چې د فلسطین کډوال لپاره د ملګرو ملتونو ادارې مشر ویلي چې اسرائیل لخوا د جنوبي غزې په رفح ښار کې د مې له شپږمې تر پیلسو عملیاتو وروسته له دې سیمې څخه 800,000 کسان په زوره وتلو ته مجبور شوي دي. د UNRWA مشر فیلیپ لازاریني په بیان کې ویلي نیم نفوس یا 800,000 کسان په سړک دي. اسرائیل ویلي چې په رفح کې د دوی مځکني عملیات د فلسطین وسول پروسه جنګېدو لپاره ډېر مهم دي او ټینګار کوي چې دا د حماس وروستی مثبت پټن ځای دی. امریکا او اروپایي ټولنې حماس سره ګډه ډله ګرځولې. د حماس د 2023 کال د اکتوبر پر 1 پر اسرائیل برید وکړ او شاوخوا 1200 اسرائیل وګړي ووژل او 250 یرغمل کړ. تر اوسه یو شمېر یرغمل شوي دی. یو جوړجاړي له لارې خوشې شوي دي. اسرائیل د حماس د برید په غبرګون کې سخت پوځي کاروایي ته دوام ورکړي. په جګړه کې لسګونه زره فلسطینیان وژل شوي چې زیاتره یې ښځې او ماشومان دي. د خبرونو پای
اور دن کو مشال ریڈیو تاثور د مشال ریڈیو خبرونې زمنګ په ویب پانا په مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندې هم تاسو اوریدل شئ. په روانه خبرونه کې بوره په کورم کې مشرانو په یو جرګه کې په پوله د ډسپندې پریکړه کړې ده. د ډیرا اسماعیل خان په درازند سیمه کې خلکو د پرلت للاري په سیمه کې د امنیت غوښتنه کړې ده.
درازند سب ډیویژن یې خان په دې کې د یو مودې ځخه د شهرګردي روانه ده. هغه د مختلف ټیکیدارانو ځخه په دې خپل کاري دارنګي سیاسي قبایل څخه مشران دي او هم دمکې ملاوږي.
د پاکستان د موسمیاتو ادارې اټکل کړي چې پراتلونکو سوروز کې بعد هواد په مختلفو برخو کې ګرمي زیاته وي.
نور په وخت چې ډیره ګرمي چې وي د کور نه بهر نه موزي او ډاکټران چې کوم هدایات ورکړي لکه هیټ سټروک یا ډیهایډریشن د بچ کېدو لپاره هغه باندې د مکمل عمل کوي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوسه اوریدونکو مشال ریډیو دا ورزو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د پاکستان او افغانستان ځای مشرانو او امنیتي چارواکو ترمنځ پرون په کورم کې یو جرګه شوې ده. په جرګه کې په پوله ډسبندې مستقل ساتلو د امن کمیټې جوړولو او د خلاصو پکتیا لار خلاصولو په اړه اتفاق شوی دی. دا دویم ځل و چې دواړو خواوو ولسی مشرانو یو ناسته کړې. د جمعې په ورځ ولسی غونډې په پوله د پاکستاني ځواکونو او افغان طالبان ترمنځ جګړه د درول لپاره عرضی ډسپندی کړې وه. په 14مه مې په پوله د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعمیراتي کار شخړه تر راپورته کېدو پسته جګړه پیل شوې وه. په جګړه کې امنیتي چارواکو او مقامي خلکو تر مخه د پولې دې خواته یو عسکر وژل شوی او هم وګړي په شمول لس تنه پکې زخمیان شوي. هلته بیا د افغان طالبانو د خپلو شپږو سرتیرو د ژوبل کېدو خبر ورکړی و. په دې اړه نور حال طارق اورکسی راکوي.
په کورما کې د دواړو خواوو لسی مشرانو او امنیتي چارواکو ترمنځ پر سرحدي چارو او امنیت جرګه شوې ده. په جرګه کې شامل د پکتیا مقامی مشر شیر محمد مشال رډیو ته پر 13 مئی ویلي د اتوار پوره شوي مذاکرات تر کامیابیدلو په جرګې پر سرحدي کرخه ارضی ډسبندي مستقله کړه. بلا په راتلونکي کې امن بحالي او راپورته کېدونکي شخړو د حل لپاره یو مشترکه امن کمیټې تشکیله شوله او اخیری د خلاصو پکتیا لار به د تجارت پر وړاندې زر تر زره خلاصول شي.
چې دلته ټول کومونه ټول شو د ډنډې پټن په ولسوالۍ کې کښېناستل د خپل موجود مالته خبرې مبرې وشوې. نو انشاءالله بیا مشکل به تو کال په خدای حل کړي. دلته بیا درته کمیټې جوړه شوه. کمیټې نه 15 کسان وټاکل شو او ورغلته د یغې خونه 15 کسان راغله. هلته په سرحد کې خبرې مبرې وشوې. انشاءالله مشکل به توکل بخدای خدای حل کی. خو سابو بوره وده شو. نن پیلال ډسبندی وشوه. سابو دی بوره 15 کسان دغه نشو 15 شاید یغه نشي. دا وکینی خو ځان کی خبره کی. انشاءالله توکل به خدای مشکل به خدای حل کی.
د کور می په خلاصو کې دا دویم نشستو چې د پولی اخوا او دی خوا د مختلفو قومونو ولسی مشرانو کړي. د خالی پورز لا افغانستانه راغلی ولسی مشرانو د پولی دی خوا مقامی امیدینو سره تر کېناستلو پس ارزی ډسبندی کړي وا. په 14 مئی د کور می په مانو جابا سر کې د پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ جګړه تر خغیدلو پس دا تر ولسم مئی پورې جاری وه چې پکې د دواړو خواوو امنیتي چارواکو او مقامي خلکو تر مخه ولس تنانو ته مرګ ژوبله اوښتې. په علاقه کې جګړه د شروع کېدلو علت پر سرحدي پوله د شلیدلي اسخن ته بیا مرمت او نور تعمیراتي کار و. د پاړچینا ځایي مشر جلال حسین بنګش د خالی پوره زیات جرګې ته د خبرو پر مهال ویلي، کومه شخړه چې په خبرو حل کېدی شي نو د هغې لپاره ټوپک راخستلو ضرورت نشته، خو بدبختانه جګړه وشوله چې د هغې په خپل کې پر تعلقاتو امن او تجارتی هلو زلو اثر غورځولی دی.
تاسو امن بای پوست دی او نیمو قبیلی مشرانو امن خبرو سره دی اعتماد سره دی کوم شي لپاره زتی تو پیډاس کوي کنه هغه خبره هغه کورزو دیوی خبره سره ټکو هغه د پاره دی فین دی تو پی استعمال ضرورت سره شتونه کوم ته چوک دمو کارو کی سمو خپلو کی کینو خپلو کې یو بل مسائل یو بل مشکلات
په مړو جبا سر کې پر سرحدي پوله جګړه تر پیلېدلو پس د خلاصو پکتیا لار د تجارت پر وړاندې تړل شوې. که څه هم د دواړو خواوو مقامي مشرانو مذاکرات کامیاب شوي او هغلته جنګ ودرېدلی، خو سرحدي پوله لا هم نه ده خلاصه شوې. معلوماتو تر مخه دا وخت په لارو کې د پولې اخوا او دېخوا په سوونو ګاډي لاملونو ډک ولاړ پاتې دي. په دغه اړه د پاکستان په سویلي او نه افغان طالبانو دریځ مخې ته راغلی، خو په خلاصو کې د تاجرانو اتحادیې یو مشر سید مبین حسین مشال لوډیو ته پر 19 مئی ویلي ممکن ده چې لار د ګلپورز خلاص شي. حسین وایي چونکې په سرحدي پوله جګړه وه نو یو دا چې تجارتي ټرمینل ته نقصان رسېدلی، بله ټوله عمله هم چوټي کړی شوي او زیاتوي تیاریانې ورته تر مکمل کېدلو پس به دروازه بیرته خلاصېږي
انشاءالله. امن بحول شو بکی گیٹ په متعلق لکه عدالت کسٹم سٹاپ پانی شو دی غتا وینو شی دی او آرمی وینو تک به سره امن روغ تو سی زینو نر ورس وین نن سټیم کی کسٹم سٹاپ وار ور سی وکی ان ال سی کی پوش وی سسٹم لګړ بډ شوی دی نو د سسٹم نه دا غدی مسترون لا یادی کس دی آرمی ولا مسترون لا یادی ان ال سی مسترون لا یادی دا ټول ویرینګ بینینګ دا ټول از کلیر کوي نیټ صلا دی ان شاء الله صبح لا پوری گیټ خلو شی امید دا دی خدای نه.
مانو جبا سر د افغانستان او پاکستان ترمنز په سرحدي کرخه پرتا یو غریزه علاقه ده چې هغلته د 2013 کال په اگست میاشت کې هم ازغن ته لګولو په خبره د دواړو ملکونو ترمنز جګړه شوې وه. که څه هم هغه وخت د دواړو خواوو مقامي مشرانو ترمنز تر مذاکراتو پس پر ازغن تار بند شوی کار بیرته شروع کړی شوی و، خو اوس په مرامت یې بیا شخړه راپورته شوې. په 2018 کال کې پر سرحدي پوله ازغن ته لګول پیل شول چې د پاکستان حکومت پر هغې مخدا وه چې د وسلوالو تګ راتګ مخه نیسي او ورباندې د بریدونو مخنیوی کول غواړي. د افغانستان حکومت پر پوله ازغن ته لګول د پاکستان د هغې اقدام مخالفت کړی و. طارق ورکسه، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریډیو دا ورسو د بل رپورټ طرف ته پرون د ډیرا اسماعیل خان په دراسنده سیمه کې خلکو د خراب امنیت په اړه د پوزي کلامخه ته پرلت وهلې وو. دوی له چارواکو غوښتنه کوله چې په سیمه کې د امنیت وځه خکړي، خو حکومت وایي چې پولیس او پوسټ امن او امان د خکول لپاره بیلابل ګامونه پورته کړي دي. په دې سیمه کې لتی رسې مودې راهیسې د وسلوالو حملې زیاتې شوې دي. نور حال اشتیاق مسید را کوي.
د ډیرا اسماعیل خان د رازنده سیمې شیرانی قوم د هفته په ورځ د پوز کلی مخامخ احتجاجي درناک شي. حکومتي چارواکیو نه یې د سیمې امن حالات شکاولې غوښتنه کړې ده. د شیرانی قوم احتجاج یو مشر مولوي محمد اسلام د خپلې غوښتنې په برعکس مشال ریډیو ته وویل.
حکومت دا خزمون صرف امن غواړو چې دا ادارې د موږ امن راځي پر دې خاورې تنخواګانې زموږ د امن په واجه خوري چې دوی نوکرۍ دي او زموږ په امن کې ناکام دي. په دې باره کې نن ټول قوم راوتلو وي، ټوله درازین د بازار بند و، ټول په کور خلک راغلي وو، ښه په ځان ته آزاد باندې یا حکومت لخوا ډي ایس پي او کرنل راغلي دي موږ سره مذاکرات یا د قوم مشرانو دا فیصله ورسره کړې ده اوه ورځو دا خطر لس ورځو پورې د امن د پاره به داسې ګامونه اخلي چې موږ ووینو د دغو خلکو چې کوم بدلنې دي راغلي د ده خلاف د دوی اقدامات ولیدل بیا به نوې مشوره کړو.
په احتجاج کښې برخه اخیستن کې د درازنده سیمې نه د ملي جمهوري غورځنګ ګوند غړي عمر شیرانی خبرې هم وروایي.
دلته کې درازنده سب ډیویژن یی خانه په دې کې د یو مودې څخه دهشتګردي روانه ده، هغه د مختلفو ټیکیدارانو څخه بطې اخیستل کېږي، دارنګې سیاسي قبایل چې کوم مشران دي هغو ته هم دمکۍ میلاوږي. د دې نه بعد د قومي جرګې پرېکړه وکړه چې د کوم دلته کې لوکل د فوج یونټ ده په درازنده امن میلې باندې د هغې خلاف یو لوی احتجاجي درنا مظاهره، نو هغه درنا نن چې کوم دلته کې دراز دی لوکل آرمی ایف سی کلا ده هغې مخامخ ناسته وه، نو وروسته چې کوم دلته کې ذمہ دارانو د سیکورټی وال آرمی وال هغه راغله جرګه وکړه. د کلي د مشرانو جرګې دا مین مطالبه وه چې دلته کې د امن ورکړي، نو هغو دا یقین دیاني ورکړه سیکورټی فورس د چې کوم ذمہ دارانو لس ورځې ټیم یې وغوښتلو ځینې چې تاسو لس ورځې موږ ته ټیم راکړئ، په لس ورځې کې به موږ انشاءالله د علاقې چې کوم امن و امان صورتحال دی دا به هم به کره ساتو او ورسره لویز به در کوو، په علاقه کې به غشتونه کوي چې فصلونه به بادو در کوو، د وسلوالو خلاف موږ خپله کاروایي د امن و امان په والا سره جاري ساتو.
شیرانی قوم نه احتجاج مشرانو سره په مذاکرات کښې برخه اخیستن کې د درازنده سیمې پولیسو مشر مسلم شاه مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
ټول خلک را جمع شوي وو او کرنل امام چې هغه راغې او زه ورسره وم او د هغوی هغه کوم مطالبات چې وو هغه ټول کرنل صاحب واورېد او بیا په هغې باندې ټولو عوام او کرنل صاحب دا من باره کې ټول خلک د دغه نه مطمئن شو. کرنل صاحب خدای ورسره وعده وکړه چې زمونږ به امن به لومبۍ ترجیح لومبۍ چې مونږ به په علاقه کښې امن انشاءالله راوځو او ګندګي او ګنده خلک به دلته مونږ بالکل نه پرېږدو. دا به د زباره دیم چې انشاءالله کوم ضروري چک پوسټ یا ټیکټ دي انشاءالله دا به ورته بحالو، دا به رورو ټول بحالېږي خو دا څه مو پکې زر تر زر بحالي او ټول خلک په دغه خبره باندې مطمئن شو او په خیر طبیعت باندې امن جرګې والا خپلو خپلو کورونو ته لاړو.
د شیرانی قوم احتجاج مشرانو مشال ریډیو ته دا هم وویل چې کا چارواکیو یې په روتلین کې لس ورځې کښې په سیمه کښې د پولیسو خوشي کړې شوي چک پوسټونه ابوداولې سره په سیمه کښې یې د امن حالات ښه کولې دي، پوره یې ګامونه پورته نه کړل. بیا وو د سیمې اوسېدونکي یو ور بیا په احتجاج لوس پورې کولې بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازدیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
مشال ریډیو دا د شمالي وزیرستان په میرلي کې پرون د اوتمانسو خلکو یوه جرګه کړې ده. د جرګې ګډونوالو غوښتنه کړې ده چې د شوال د امنیت تر څنګ د جرګه د شناختي کارډ او ډومیسایل ستونزې هم راپورته کړي. دا جرګه تیر کال په ګرمۍ کې پیل شوې وه، وروسته بیا مشرانو وویل چې حکومت ورسره ځنې ژمنې کړې دي چې د دې غوښتنې به مني، خو بیا دې وروسته وویل چې ورسره کړې ژمنې نه دي پوره شوې، نو ځکه دا جرګه بیا پیل کړې ده. په دې اړه نور حال عمر وزیر راکوي.
د مئی په اتلسمه میرلي کې د اوتمانځای مشرانو بیا جرګه شوې چې د شوال خلکو غوښتنو سره سره سیمه کې د امن او نورو ستونزو په اړه مشرانو بحثونه کړي. یا دا جرګه د تیر کال اوړي نه پر ځمکې پیل شوې وه چې څو میاشتې پس یې اعلان کړی و چې حکومت ورسره مطالبې منلې، خو وروسته دغه جرګه بیا پیل شوې چې د مشرانو په وینا ورسره شوې ژمنې نه دي پوره شوې. یادې جرګې سیمه کې د امنیت ټینګښت سره سره نورې غوښتنې هم کړې وې. په میرعلي کې پرون د مۍ په اتلسمه غونډه کې د جرګې ویان مولانا بیت الله وویل چې د شوال اوسېدونکي بکاخیل، جاني خیل، ګوربز او کابل خیل د جمع شي. دوه ورځې پس به بیا راغونډېږي. د دوی د شناختي کارډ او میسایل سره سره د وزیرستان په ټولو ستونزو به خبرې کړي او راتلون کې لای عمل بټاکي. شوال د بکا خیلو، جانی خیلو، گربز او کابل خیلو پلارانه ټټو بی دی چې 2014 کال ضرب اعظم عملیاتو پس لا هم بند پروت دی او بې کوره شوي خلک هم لا نه دي ورستانه شوي. د شوال اوسېدونکي ملک ولی الله مشال ریډیو ته وویل چې د کالونو نه د شوال ډومیسایل او شناختي کارډ غوښتنې کړي. پېښور هایکورټ هم فیصله ورکړې خو انتظامیه لا هم دوی ته د شوال ډومیسایل نه ورکوي. نن یو اتمانځای جرګه ته خپلې غوښتنې وړاندې کړې چې د جرګې په غوښتنو کې د دوی غوښتنه هم شامله کړي.
تحصیل شول خلک در په دار شو متاثرین کیم پیکج وی یا کیم مرسته وی غنه انکار وکړي چې دوی دې په شناختی کارت شي کیم اډرس ته ایدا دی اف ار دای نو دول تک شي میر مختلف جرګې وکړې مار کوم وکړې خو میر مجبور شوي او کورش ته لوړی هایو کورټ مشته د فیصله وکړه چې بالکل توسته د خپل شول بندې ډومیسایل او شناختی ایشو شي اف ار ډومیسایل دای هغه او توسکې
د شمالی وزیرستان ذیلی انتظامیه مشرانو د اوتمانځای جرګې په تازه غونډه لاس غبرګون نه دی خوولې. خو وړاندې مرستیال کمیشنر منظور افریدی او د جرګې مشرانو ویلي ول چې د انتظامیه او جرګې ترمنځ په خبرو اتفاق شوی. مشرانو ویلي ول چې دوی د حکومت لخوا په اخیستل شوو ګامونو مطمئن دي او سیمه کې د امنیت ټینګښت ډاډ ورکړل شوی. د شوال خلکو ډومیسایل په غوښتنه مرستیال کمیشنر وویل چې پر دې خبرې روانې دي، زر به څه پرېکړه وکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم.
نو فلمونو او کتابونو پی جان گلوی
کورتومتراجو وا دارلنگ دی سائم صدیق
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے
مشال ریډیو دا د پاکستان د موسمیاتو ادارې اټکل کړی چې پراتلونکو سروسو کې به د هیواد په مختلفو برخو کې موسم سخت ګرم وي. د موسمیاتو محکمې د مې په 14 په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د خیبر پختونخوا، بلوچستان او د هیواد په نورو برخو کې به درجه حرارت د معمول نه 4 یا 6 درجه زیات وي چې ورسره به په هیواد کې ګرمي ډېره وي. د موسمیاتو محکمې چارواکي وایي ولس او کروندګر دې احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي. د ماحولیاتي چارو پوهان بیا وایي چې د زیاتو سیلابونو نو بارانونو سخت گرمی سپی د ماحولیاتی بدلون لامل کیږي. پکار ده چې د اثراتو د کمول لپاره دیګامونه پورته شي. نور حال ملي هم مرسته را کوي.
د پاکستان د موسمیاتو محکمې خبرداري ورکړي چې پراتلونکو ورځو کې به د هیواد په بیلابیلو برخو کې د سخت ګرمۍ چپه راځي. په خیبر پختونخوا کې د موسمیاتو محکمې چارواکي ډاکټر محمد فهیم د مې پر 13 مشال ریډیو ته ویل چې د سند، بلوچستان او خیبر پختونخوا په ګډون د هیواد په مختلفو برخو کې به پراتلونکي هفته کې موسم سخت ګرم وي.
د دریشتم مې نواخلا تر اوشتم مې رسېب د درجه حرارت سیدینو هغه به د خپل نارمل نه تقریبا سلور نواله شپږ ډیګري به سیدینو سیوا. د خیبر پختونخوا په مختلفو علاقو خصوصا کم چې میدانی علاقې دي په هغې کې به هم د ګرمۍ درجه اوچته به وي او د یوویشتم مئی نه واخله تر اوویشتم مئی رسي په دې کې به درجه حرارت د تودوالي درجه آب د خپل نارمل نه څلور نه واخله تر شپږ درجې به زیاته وي. نو دې په وجه به د ګرمۍ په شدت کې به اضافه وشي.
د موسمیاتو محکمې د مئی په شپاړسمه په یو خبر پاڼه کې خبرداری ورکړي چې د مئی شپاړسمې نه تر 19 به د خیبر پختونخوا په بیلابیلو برخو لکه د ډیرې اسماعیل خان تر چتراله د سختې سیلې، د دوړې هوا او د پرک پرک په ګډون د باران امکان وي. ډاکټر محمد فهیم وویل له موسمي اثراتو د بچ کېدو لپاره د ولس احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي.
انسانانو سره سره نو څو نشې په لیوینګ ارګانیزم دی هغه مختلف مسائل هغه ته پیښې دي شي. نو د دې لپاره دا چې سړې دې ډایرکټ کم چې پر دا هغه برای راست هغه نه دی ډډه وکي او نور په وخت چې دې ډېره ګرمي چوی د کور نه بهر نه موزي او ډاکټران چې کوم هدایات ورکي لکه هیټ سټروک یا ډی هایډریشن د بچو لپاره هغه باندې د مکمل عمل کوي.
پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چې په تیرو وختونو کې پکې ډیر قدرتي آفتونو لکه سیلابونو او زلزلو زیانونه اړولې دي. کارپوهان وایي د سیلاب او نورو قدرتي آفتونو تر شا د اقلیمي بدلون لاس دی. په پاکستان کې روان کال د اپریل په میاشت کې د ورښتونو د لړیو پر مهال په بیلابیلو پیښو او سیلابونو کې ګڼ کسان مړه شوي چې تر ټولو زیات په خیبر پختون خوا کیو. د 2022 کال په اوړي کې د ورښتونو او سیلابونو له کبله په خیبر پختونخوا، بلوچستان او سند کې هم سلګونه کسانو ته مجروب لاوختي او لکونه خلک بې کوره شوي. د ماحولیاتي چارو پوه ډاکټر آصف خان د مې پر 13 مشال ریډیو ته ویل چې ډېر بارانونه، سیلابونه او د ګرمۍ شدیدې چپې هغه څه دي چې د موسمي بدلون له امله مخې ته راځي. نوموړي ویل چې د ماحولیاتي چارو پوهانو په بیا بیا په خپلو رپورټونو کې اټکل کړي چې په راتلونکو کلونو کې به په درجه حرارت، بارانونو او سیلابونو کې زیاتوالی راځي چې وار له مخه په یو شمېر وادونو او پاکستان کې هم تر سترګو کیږي. نوموړي ویل پکار ده چې د پاکستان په ګډون ټوله نړۍ کې هغه ګامونه واخیستل شي چې د اقلیمي بدلون اثرات ورسره کم شي.
پاکستان کې چې یخنی ناغه کافی مخکې پورې راغلو، اپریل می پورې تقریبا موسم ډېر انتهایی خو اوس چې کله ګرمي شروع شو نو ټمپریچر انکریز ډېر مخ په بر روان دی. پاکستان کې چې موږ 40 ډیګري سینټیګریډ نه برشي نو بیا موږ ورته هیټ ویو وایو. پاکستان کې اوس چې دا کم پلی هیټ ویو را روان دي او دا هم د کلایمیټ چینج جو حصہ ده او دا غیر روکتام لپاره موږ ته زیات نه زیات ونی بوټی لګول پکار دي چې ټمپریچر کنټرول وي. چې کوم اربن ایریاز دي نو هغه کې ایگرو فارسٹری ورته موږ وایو، څنګه چې میاوا کی فارسٹری او د چت په پاسه چین کې یا روف ټاپ گرینینګ دي چې دې اوس موږ ته پکار دي چې پاکستان کې او دنیا کې هر ځای کې چې کوم ځای کې هیټ ویوز او دا رنگ مسله ده نو الته کې موږ دا ایکشنز لازمی واخلو او موږ دا مسله چې څومره کمول شو چې هغه مرکم کو.
د پاکستان د موسمیاتو محکمې ویلي چې د دوړي طوفان او باران اثرات په د خیبر پختونخوا په چترال، دیر، سوات، اپټاباد، مانسیرا، هریپور، کوهستان، شانګلا، بونیر، ملکن، وزیرستان، کوهاټ، لکی مروت، باجوړ، چارسدا، پېښور، خیبر، مومند، کرک، نوخار، سوابه، مردان او کورمه کې پریوزي. د موسمیاتو محکمې کروندګرو ته هم خبرداري ورکړي چې پر فصلونو د موسمي اثراتو د مخنیوي لپاره انتظامات وکړي. له شمالي وزیرستان نه یو کروندګر محمد شاه وزیر مشال ریډیو ته وویل چې موسمي بدلون د دوی په سیمه ډېر بد اثرات پرې باسلي دي او د دوی فصلونو ته وخت په وخت تاوانونه رسوي.
مختلف قسم سبزی دي، هغه چې پکې وخت پخېږي په هغه باندې وخت په داسې وخت کې وارینه شیری شي چې دې د ګل وي، یعنی فصل تیار شوی وي، پخ شوی وي، نو په وخت چې تزه وپېرو شي او ورسره بودینه وي او ورسره وارینه وي نو دای مکمل ختم کې فصل په علاقه کښې ډېر بد اغېز دی. که په ټماټر یو وکسل، لکه په غنم یو وکسل، یا په جوور وکسل، یا کومه ګرمي به وخت نه مخکې کېږي هغه د فصل مکمل ختم کړي. او ورسره دلته چې کوم زراعت دی، 98% زراعت باندې د وزیرستان خلک انحصار دی، نو زمیندار ډېر زیات بد اغېز یې پرې کړی دی.
د موسمیاتو محکمې ویلي د ګرمۍ سخته چپه ښایي د خیبر پختونخوا، بلوچستان او پنجاب په ځینو برخو کې ځنګلونو کې د اور لګېدو لامل وګرځي. د 2022 کال په جون کې د خیبر پختونخوا په غرونو او ځنګلونو کې د اور لګېدو پیښې شوې وې چې ځینې د وچې هوا او ګرمۍ له کبله مخې ته راغلې وې.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال ریډیو د اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکې دي. د عبدالحی کاکړ نه بلند خبرونه وورو.
د ډیر اسماعیل خان په درازند کې ځای خلکو د چارواکو تر ډاډ وروسته د پوځي کلا مخې ته ورکړل شوی پرلت پای ته رسولې. د چیرانی کام ګڼ شمېر وګړي پرون په سیمه کې د امنیت خرابېدو پر ضد د پرلت وهلی وو. د پاکستان زده کوونکو لومړۍ ډله پرون ماخوستن په ځانګړې الوتکه کې له قرقیزستان څخه لاهور ته رسیدلې ده. د پاکستان سرکاري ټلویزیون رپورټ ورکوي چې د هېواد کورنۍ چارو وزیر محسن نقوي په هوایي ډګر د زده کوونکو هرکلی وکړي. قرغیز چارواکي وایي چې د مئی پر 12 او 13 شپه په بشکیک کې ځای خلکو د نړیوالو زده کوونکو پر هاسټلونو بریدونه وکړل چې پکې نږدې 1.5 زده کوونکي وو زخمیان شول. په ټپیانو کې شاوخوا 15 پاکستانیان هم دي. د واکمن ګوند مسلم لیگ نون مشر د درې پخواني ججانو ضد د کاروایي غوښتنه کړې ده. پرون په لاهور کې د ګوند مرکزي کمیټې د وینا پر مهال نواز شریف په 2012 کال کې د له وزیر اعظم څخه د لیر کولو طرف ته په اشاره پوښتنه وکړه چې آیا په نړۍ کې چرته یو جج، یو ولسمشر یا وزیر اعظم له چوکۍ څخه لیرې کړی دی او د کوم اختیار له مخې دوی یعنی ججانو د ګوند د مشرۍ لیرې کړی. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټ ورکوونکي له نړیوالو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د سیلاب ځپلو د مرستو لپاره نور مالي ملاتړ برابر کړي. ریچارډ بینټ په افغانستان کې د روسي سیلابونو د مرګ جوړلي شمیر او ویجاړولو تصویرونه زړه بوبنونکي وبلل. د فلسطین کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداري مشر ویلي چې اسرائیل لخوا د جنوبي غزه پر فشار کې د مې له شپږمې تر پیلسو عملیاتو وروسته له دې سیمې څخه 800,000 کسان په زور وتلو ته مجبور شوي دي. د یو ان آر ډبلیو ای مشر فیلیپ لازاریني په بیان کې ویلي نیم نفوس یا 800,000 کسان په سړک دي. اسرائیل ویلي چې پرفا کې د دوی د ځکني عملیاتو د فلسطینی وسایل پر ضد د جنگیدو لپاره ډیر مهم دي او ټینګار کوي چې د حماس وروستی مضبوط پټنځای دی. امریکا او اروپای ټولنې حماس سره ګډه ډله ګرځولې ده.
لن خبرونه د عبدالحی کاکړ نوریدل ورسو وست یو ریپورت طرف ته. د غزې په جنوبی خار رفح کې پرون هم بمباری او سختې نښتې شوې دي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو پرون ویلي چې د فلسطین د اسلامي جهاد ډلې هغه کمانډان یې وجلی چې ویل کېږي په رفح کې د دې ډلې د لوجستیکي چارو مسؤل وو. اسلامي جهاد د حماس متحده ډله ده چې ویل کېږي د ایران ملاتړ هم ورسره دی. امریکا او اروپای ټولنې حماس ډله یوه ترهګره ډله ګرځولې ده. لرفا خر څخه شاوخوا 800,000 کسان روسي مته پکړې کولو مجبور شوي دي. په دې اړه نور حال په دې رپورت کې اورو.
د غزې په جنوبي شهر رفح کې د هغو پوځي عملیاتو تر لاسو زیاتې ورځې وسوې چې اسرائیل محدود عملیات بولي. خو د سیمې اوسیدونکو د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې پرون شنبه هم په دغه ښار کې سخت بمباري او وسلوالې نشتې روانې وې. د غزې الکویت روغتون ویلي چې د رفح د بې ځایه سویو پر یوه کمپ د اسرائیل د وړمې شپې د حملې له کبله 2 وژل شوي دي. عیني شاهدانو ویلي د رفح په جنوب ختیځ کې سختې وسلوالې جګړې او په ختیځ کې د اسرائیل د جټ الوتکو لخوا بمباري روانې وې. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیل دفاعي ځواکونو پرون اعلان وکړ چې د فلسطین د اسلامي جهاد ډلې هغه قومندانې وژلې چې ویل کېږي په رفح ښار کې د دې ډلې د لوجستیکي چارو مسؤل وو. د فلسطین د اسلامي جهاد ډله د حماس چې د امریکا متحد ایالتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي متحده ډله ګڼل کېږي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو ویلي په تازه هوایي حملو کې د حماس ډلې ځینې مورچلونه ویجاړ کړي دي. د رویټرز خبري اژانس د خبر له مخې د اسرائیل ځواکونو په رفح ښار کې ځینې سیمې نیولې هم دي. دغه ښار ته چې د مصر پولې ته څیرمه پروت دی. د غزې له نورو برخو د جګړو له ډاره تر 1 میلیون زیاتو فلسطینیانو پناه وروړې ده. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې پرون وویل چې د اسرائیل د مځکنیو پوځي عملیاتو له پیلېدو سره له رافه ښار نږدې 800,000 کسان نورو سیمو ته په کډې کولو مجبوره سوي دي. په رافه ښار کې د حماس ډلې د ځپلو په نیت روانه میلادي میاشت د اسرائیل لخوا د پوځي عملیاتو پیلولو مصر او د امریکا متحد ایالتونه په غوسه کړي دي. اسرائیل چې په 13 جنوري میاشت کې د غزې تړنګې په شمال کې د خپلو پراخو عملیاتو د پای ته رسېدو خبر ورکړې وو، روانه میاشت د غزې د شمال په ځینو برخو کې خپل تازه پوځي عملیات وکړل. اسرائیل هغه وخت ویلي وو چې ځواکونه باید د توندلارې ډلې حماس د بیا منسجم کېدو د مخنیوي لپاره بیرته دغو ساحو ته راستانه سي. د فرانسې خبری اجانس د راپور له مخې د اسرائیل پوځ پرون په مخکنیو 24 ساعتونو کې په غزې تړانګه کې د 70 اهدافو د بمباری خبر ورکړ او پرون یې د رفح ښار په ختیځ کې هم ځکني عملیات روان وو. په همدې حال کې اسرائیل اعلان وکړ چې د بشري مرستو لومړی جوپه پرون کلابن سوي ښار رفح ته ورسېده. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی توندلارې ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرائیل په حمله سره 1,200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور کسان یرغمل کړل. اسرائیل وایي لا هم تر 100 زیات کسان یرغمل دي چې د موندلو او خلاصولو هڅه یې کوي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
په کرغستان کې د خوده په پیخه کې د پاکستانیو د زخمی کېدو پرسید پرون په کراچۍ او اسلام آباد کې مظاهره شوې دي. احتجاجیانو په حکومت نیوکې کړې دي چې په کرغستان کې د پاکستانی زده کوونکو په خوندیتوب کې پاتې راغلي دي. حکومت بیا وایي چې د زده کوونکو د خوندیتوب په لړ کې د کرغستان له حکومت سره په رابطه کې دي. د مې په 14 او 13 شپې د زده کوونکو ترمنځ د خوده په پیښو کې 13 زده کوونکي زخمیان شوي چې پکې 15 پاکستانیان وو. په ډیړه نور حال د نیاز علی په رپورټ کې اورو.
د مای په 13 په اسلام آباد کې اسلامي جمعیت طلبا د کرغیزستان کونسلګری مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. د مظاهرې په وخت کونسلګری بهر په ګڼ شمیر کې پولیس او امنیتي سرتیری ځای پزې کړی شوی وو. د مظاهرې په وخت په اسلام آباد کې زده کوونکي او د مظاهرې یو ګډونوال امتیاز خان بیا مشال ریډیو ته وویل د پاکستان حکومت دی په کرغیزستان کې د پاکستانی زده کوونکو د خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه واخلي.
دا پروټیسټ او احتجاج مونږ دی وځي نه کوي چې په کرغیزستان کې زمونږ سټوډنټان دي داغو سره زیاته روان او داغو پاسټلو کې چې کم زیاته داغو سره روان دي دا خلاف زمونږ پروټیسټ روان دي چې حکومت له پکار دی غوړه دي دغه مخنیوي وکړي. د حکومت نه به دا مطالبه ده او زمونږ چې کوم سپیران دي دا ټول نه چې دیو دي د سټوډنټانو کوم مطالبات دي هغه ومني او داغو خلاف دي کرغیزستان چې کوم لوکل عوام دي چې هغه زمونږ په سټوډنټانو باندې تشدد کړي دي داغه دي جواب ورکړي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په بشکک کې پر پاکستانیو شو بریدونو تشویش څرګند کړی دی او کرغستان کې پاکستانی سفارتخانه ته امر کړی دی چې زده کوونکو ته د مرستو لپاره پلی ټولې هلې ځلې وکړي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مای په 13 په یو بیان کې ویلي دي چې د کرغستان له چارواکو سره په اړوند موضوع تماس نیولې دی او ترې غوښتي چې د پاکستانیو زده کوونکو خوندیتوب دې باوري کړي. په کراچۍ کې بیا پاکستان تحریک انصاف او اسلامي جمعیت طلبه د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهرې په وخت د پاکستان تحریک انصاف د کراچۍ یو ځایي مشر اعظم خان مشال لیډیو ته وویل د کرغستان حکومت دې د تشدد په پیښو کې ککړ کسان ونیسي او سزاګانې دې ته ورکړي او د پاکستان حکومت دې د خپلو وګړو د خوندیتوب لپاره سمدستي ګامونه واخلي.
دا څومره نه اهل حکومت دی چې اوس مورې پورې د څه کردار ادا کړی نه دی او 14,000 خلک چې کوم دی په هغې کې په کرغستان کې هلته کې
جواب. په اسلام آباد او کراچی کې دا احتجاجونه رستو له هغه شوې دي چې د کرغستان په سر خار بشکک کې د مای په ولسم او اتلسم تر شپې مهال د ترو تریخوالی پیخي شوې وي. په کراچی کې مظاهره په وخت د کراچی په هنتون یو زدکونکي اجاز محمد حیدری بیا مشال لیډیو ته وویل په کرغستان کې د پاکستانی زدکونکو ژوند له سخت خطر سره مخ دي او د پاکستان حکومت او کرغستان کې پاکستانی کونسلګری د زدکونکو هیڅ مرسته نه کوي. پاکستان د بهرنو چارو د وزارت په وینا چې د کرغستان چارواکو د پاکستانو په شمول د ټولو بهرنو زده کوونکو په ضد د تشدد د پیښو غندنه کړې ده او ژمنه کړې ده چې د دې پیښو پلټنې به کوي او ککړو کسانو ته به سزا ورکوي. په اسلام آباد او کراچۍ کې دا احتجاجونه په داسې حال کې شوي چې په بشکک کې زده کوونکي وایي د مای په 14 نیټه د ځایي خلکو او د مصر د زده کوونکو ترمنځ انخته شوي وه او له هغه پیښې وروسته ځایي خلک د تعلیمي ادارو په هستلو ورغله او په بهرنو زده کوونکو یې تشدد کړی دی. د کرغیز حکومت په وینا د ترو تریخوالی په پیښو کې 13 کسان جوبل شوي دي چې 15 پکې پاکستانیان دي. د پاکستان د بهرنو چارو وزارت په وینا چې په بشکک کې د خپلو وګړو د خوندیتوب لپاره ګامونه پورته کړي دي او په دې لړ کې د پاکستان سیول ایویشن اتارټۍ په وینا چې د بشکک څخه لاهور ته په یو الوتکه کې 180 پاکستانیان بیرته راستانه شوي دي او په دې کې 140 زده کوونکي او 40 نور پاکستانی وګړي دي. د سیول ایویشن اتارټۍ په وینا چې نن د مای په 19 با یو بل الوتکه کې تر سلو زیات پاکستانی زده کوونکي بیرته راستانه شي. د یادې ادارې په وینا چې را روانه یو اونۍ بعد د بشکک څخه د پاکستان بیاله بیلو خارونو ته د پاکستانیانو د راستنېدو بهیر روان وي خو امکان دی چې په دې کې بدلون هم راشي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
په بشکک کې د زده کوونکو ترمنځ له تاوتریخوالي وروسته په ټولنیزو شبکو یو شمېر ویډیوګانې او غږیزې ټوټې خپرې شوې دي چې په کروالي یې پوښتنې راولاړېدای شي. دا چې د ویډیو د کروالي لارې چارې څه دي او د حقیقي او جعلي خبرونو ترمنځ توپیر څه ډول کېدای شي، په دې اړه احمد شاه آسمی د ټولنیزو شبکو له یو فعال رضا دوتاڼي سره خبرې کړې دي او په لومړي سر کې ترې پوښتلي چې د ویډیوګانو عکسونو د تصدیق طریقه کار څه دی. نو نوموړې په جواب کې وایي
د دې طریقه دا ده چې په داسې وخت کې خصوصا داسې حساسي یا داسې چاغې کې د ځاني او مالي نقصان خطر وي، په داسې وخت کې د ذمهوارو خلکو غږ ته آواز ته یا د دوی معلوماتو ته توجه کول پکار دي. لکه په دې کې زه حواله درکوي شم، په کرغیزستان کې د پاکستان امبیسی باقاعده رپورټونه جاری کړي دي، ټلیفون شمیرې جاری کړي دي چې چاته څه تکلیف یې هغه د دې باندې رابطه وکړي. اوس په دې کې سوشل میډیا باندې چې کوم مس لیډنګ انفارمیشن موږ ورته وایو، هغه چې کوم ګمراکون معلومات دي هغه ډېر زیات راغلي دي. هغه کې دا ویل دي چې پاکستانی خویندې میندې جنکۍ چې کومې دي د غیریب شوې دي خدای مکه، یا سټوډنټس چې کوم طالب علمان دي هغه پکې قتل شوي دي. په دې کې صحافیانو ته توجه کول پکار دي او د پاکستان امبیسی چې کوم سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو هینډل دي یا پروفایل دي یا اکاؤنټس دي هغه قتل پکار دي، او د باقاعده مین سټریم میډیا چې کومې ادارې دي دغو خبرو ته غوږ نیولل پکار دي چې هغه څه وایي. دو قسمه کانټینټ راځي، یو وی ویډیو او بل وی تصویر عکسونه. عکسونه په اسانه سره معلومې دي شي چې دا د کم ځای دغه د سی ستاسو اوریدونکي په پویږي. یو عکس راوالي هغه کې ګوګل کې یو فیچر دی هغه ته وایي سرچ وید ایمیج، په اکثره دغه کول تلاش کول نو هغه دی ورکوي په هغه ځای کې الته به ورته خی چې دا تصویر د کم تاریخ ورته وخی چې دا تصویر په دې تاریخ جوړ شوی دی. او د ویډیو څه داسې خاص طریقه نشته، ګوګل کې فیچر شته خو نام وګړې نه پوهیږي. بل آسانه طریقه دا ده چې زموږ خلکو کم پوسټونه کړي کم معلومات شیر کړي په غته پروسه کوي دا هم خلکو دین کوي اور کوټه نقطې پکې اضافه کوم نن سبا د ایکس چې کم پلیټ فارم دی په خو به ورته مونږ ټویټر ویل هغه باندې په پیسو باندې هر څوک ورته بلوټوک نشان ملاویږي بلوټیک نشان بلو شان نشان چې کوم دی د ویریفیکیشن وال هغه چې څوک ویني دا رښتیا خبره ده لکه هغه عام کسان کوي نو هغه کې دا دوه هلې دي چې یا خو دې زموارو او دفتری نمائندو ته غوږ نیسي یا دې د میډیا چې کومې داسې ادارې دي چې هغه پرومیننټ ادارې دي هغې معلوماتو ته دې غوږ نیسي.
صحیح مننه. دوتانې صاحب بله پوښتنه مې دا ده چې په داسې حالاتو کې د دې څومره امکان دی چې خلک جعلي ویډیوګانې جوړې کړي یا جعلي تصویرونه خپاره کړي؟ یعنی امکان یې څومره دی؟
امکان یې زیات دی. زه به دا ووایم، دا زما ذاتي رایه ده، د څو ادارې نمایندګي نه کوم، چې د 80% نه زیات امکان یې. ولې زمونږ خلک له بده مرغه هغه شان تعلیم نه لري چې کوم د غرب د خلکو یا د امریکا د خلکو یا د ترقی یافته ملکونو هیوادونو خلک یې لري. نو زمونږ خلک د سنسنلایزیشن یا د هایپ کریئیټ کولو چې زیات هنګامه جوړ شي، زیاته خبره تینه راوچته شي، دغې سره ډېره مینه لري. یو ځای کې دمکه وشي یا داسې واقعه لکه قرغزستان کې بشکک کې چې کومه شوې ده، نو هغه کې چا خبر وکړه چې دلته مونږ ته تکلیف شوې ده، مونږ هم پکې زخمیان شوي، هغه طالب علمان وای. نو نور خلک راپاسي ښه دا به پکې مړ شوي هم، یا هغې کې خو زمونږ جینکۍ هم دي، هغې برې به هم شوې وي، دا به داسې وي، دا به داسې. نو هغې کې 80% نه زیات امکاني وي د داسې واقعاتو کې د غلط رپورټینګ یا د غلطو معلوماتو خورولو.
ښه، او اخري پوښتنه مې ستاسو څخه دا ده چې په دې کې د حکومت څه رول جوړېدلی سي، یا هغه کسان چې هغه لوستي یا خبري ادارې دي لکه راډیوګانې دي مین سټریم، د هغوی څه کردار جوړېدلی سي، څه رول باید په دې کې ولوبوي په داسې حالاتو کې؟
دا غوی تر ټولو نه زیات اهم رول کردار جوړې دی شي. خو له بده مرغه زمونږ چې کوم زبد خپل ملک خبره درته وکم، د پاکستان چې کومې ادارې دي تر هغه وخته پورې خپل آواز نه پورته کوي، یا خبر نه خلکو ته رسوي، یا اویرنس یا آگاهي نه خوري تر څو پورې چې په عام وګړي په غلطو طریقو ډېر معلومات را نه وړي په سوشل میډیا ټولنیزو رسنیو باندې. بیا چې کله داسې وشي هغې نه پس بیا راشي دی وی نه داسې نه دي شوي مونږ معلومات وکړه. نو په کار دا و چې دا واقعیه څنګه شوی، د پاکستان امبسی فورن خپل موقف یې څرګند کړی وی، یا د غی ځای نه معلومات کسانی لګلی وی، یا د حکومت چارواکو سره رابطه کړی وی چې دلته اصل صورتحال څه دی، هغې ورته وی دا صورتحال دی، نو دې به خلکو ته معلومات ورکړي وی. بیا ځکه چې دلته زیات تکلیف چې کم دی هغو خلکو د دې چا چې بچیان رونه خویندي هلته سبق وی، هلته تری دي تعلیم حاصلې، هغو باندې ډېر زیات درد تیریږي، تکلیف تیریږي. نو د دغو خلکو پاره په کار دی بل یو دا کار کولی شي چې ټولنیزې چې کوم رسنۍ باندې کسان ناست دي هغه دې ته کینی په دغه ورځ، لکه سحر چې دا کیسه وشو نو زه کیناستم، ما کتل هغه معلومات چې دا کیسه څه کیږي، کوم کوم ویډیوز را روانې دي، کوم کوم عکسونه را روان دي، کی څه فیک دي، څه دغه دي. نو په دې وخت کې زما او زما په شان نورو ادارو یا خلکو یا افرادو دا ذمہواري جوړیږي چې هغه نور کار پرېږدي په ټولنیزو رسنیو باندې، نور چې کوم د دوی کوم سرگرمۍ دي هغه پرې دي، بس د دې لږ وضاحت وکړي خلکو ته چې تاسو ډېر زیات هنګامې مه پلاو کوئ، یا خوروئ، یا غلط معلوماتو باندې بروسه مه لرئ. تاسو د سرکاري موقف دغه دغه ادارې دي دې ته غوږ ونیسئ، د زموږ د میډیا ادارې دي دې ته غوږ ونیسئ. نو د دوی کردار ډېر زیات اهم دی، خو دا کردار هلته په صحیح طریقه صحیح توګه به لوبولی شي چې کله دی په صحیح معنو سره هغه ځای نه معلومات راواخلي، تر دې د مخه چې خلک غلط معلومات خوري دی خپل معلومات ورکی خلکو ته، نو خلک به د دې مس لیډینګ انفارمیشن یا مس انفارمیشن یا فیک نیوز چې ورته وایو مونږ هغه نه بچ شي.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
اور دن کو مشال ریڈیو دا ورسوس تیوبل رپورٹ طرف تا پشمالی وزیرستان ولدی سره په جنوبی وزیرستان کې پروانه میاشت کې د جنکود وسکولینا په بارودی مواد وړاندې شوې دي. د سیمه اوسیدونکو د دغه پیښو خلاف احتجاج هم کړي، او له حکومت او امنیتي چارواکو نه غوښتنه کړي چې په سکولونو د بریدونو مخه دی ونیول شي. د په داسې حال کې دا چې په سیمه کې وارلمخي ګڼ سکولونا غیر فعال دي، ولته په قبایلی سلو کې د جنکو تعلیمي شرح ټیټه ده. په دې اړه نور حال فرخنده اسد را کوي.
په روانه مې میاشت کې د شمالي وزیرستان د شوې تحصیل اوسیدونکو په سیمه کې له هغې وروسته یو احتجاجي لاریون وکړ چې کله د مې پر اتمه په شوې تحصیل کې د جینکو یو شخصي سکول پر بارودي موادو ړنګ کړی شو. په هغه احتجاج کې چې د ړنګل شوي سکول ماشومانو نجونو پکې هم ګډون وکړو، د خلکو غوښتنه وه چې د دوی پر تعلیمي ادارو دې د وسلوالو حملو مخنیوی وشي او د سیمې تعلیمي ادارې دې فعاله کړی شي. د شوې تحصیل د شخصي سکول مالک بهادر پښتین مشال ریډیو ته وویل دوی په سیمه کې د جینکو د تعلیمي پرمختګ لپاره کار کوي، خو د داسې پیښو سره د سیمې تعلیمي پرمختګ ته زیان رسیږي.
موجوده چې کوم راجستر دي تقریبا داسې 120 راوي 120 نه باید زیات وي دومره دي. نو د سکول ودانۍ ته چې څومره کلاس روم وي که نه، درې کلاس روم وي، یو دفتر و او یو مونږ داسې ورته کنکین هم جوړ کړی و. نو دغه ټول داسې وي چې دوه درې خو بیخي منهدمې، خو دا نور چې کوم وي هغې ته لکه د دماکړې را زورداره دوې دماکې پکې شوي.
د مې پر لسمه د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف لخوا جاري شوي یو بیان کې د دغه پیښې غندنه وشوه. په بیان کې د دغه سکول د بیا جوړولو امر کړی چې د بهادر پښتین په وینا د سکول تاوان زیات شوی، خو باید چې د سکول ودانۍ په مکمله توګه بیا جوړه کړی شي. دا په داسې حال کې ده چې د مې پر اوولسمه د جنوبي وزیرستان په واڼه کې د جینکو یو سکول په بارودي موادو والوزول شو. د سیمې یو سیاسي فعال ایاز وزیر مشال ریډیو ته وایي په دوه اونیو کې د وزیرستان د جینکو پر سکولونو دا دویم برید دی.
دا یو منظم سازش منظم دغه لګیا دی چې دلته د جینکو سره کوم ظلم زیاتی روان دی. یو خو ورته خپل حقوق څوک نه ورکوي، جینکو ته بل تعلیمي
د جنوبي وزیرستان د تعلیمي چارو فعال او خبریاله رضیا مسید د مې پر اوولسمه مشال ریډیو ته وویل په اولس کې د نجونو د تعلیم په اړه پوهه زیاته شوې ده، خو هلته په سیمه کې سهولتونه نشته.
په دغه کې زمونږ د نوی نسل چې کوم دی، د یوت چې کوم دی، ځوانان چې کوم دی، دا غواړي چې زمونږ علاقې چې کوم دی دغه زمونږ جینکۍ او هلکان دا تعلیم ترلاسه کړي، دا مخ ته لاړ شي، دا کومه چې بند سکولونه دي دا فعاله شي. او بدقسمتي سره مونږ د 2018 نه اول FIR لاندې و، ته هم که مونږ وګوري اکثریت صحیح انویسټیګیشن وشي، اکثریت به داسې وي چې جیلي ډیګري به وي ورسره پراپر طریقه سره به هغې کوم استادان دي هغې سره به پراپر خپلې اوریجنل ډیګري به هم نه وي که نه، که دا صورتحال دي.
تیر کال هم د شمالي وزیرستان په میرلي کې د نجونو دوه سرکاري سکولونه په بارودي موادو ړنګ کړی شي وو. د تعلیم محکمې چارواکو تر مخه په دغه سکولونو کې په هغه وخت کې د 500 زیاتې نجونې داخلې وې. بلخوا د شمالي وزیرستان یو فعال عادل داوړ وایي له دې سره په سیمه کې تعلیمي پرمختګ ته زیان رسیږي.
اصل کې چې کوم د نارت ساوز وزیرستان کې کوم بریدونه وشول دغه سکولونو باندې، خاص کر د دې کو سکولونو چې کوم دوی په ټارګټ کې دي، چې کوم منته لوکل خلک چې هغه ډېر په هغه کې ډېر زیات غم او غوسه دی د دې سیز باندې، او هغه خلک اوس په دې باندې کلیئر دي چې دا زموږ راتلونکي نسلونه خرابوي. او دا چې کوم دا کوشش روان دی، نو خلک په دې ته نظر کې ورته ګوري چې دا زموږ راتلونکي نسل دښمني راواره ده.
بلخوا د شمالي وزیرستان د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې شمالي وزیرستان د شوې تحصیل د ړنګل شوي سکول د بیا جوړولو په چارو کې به د سکول انتظامی سره مرستې کوي، او د سیمې د سکولونو د فعالولو مسله به د حکومتي چارواکو سره شریکوي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
مشال ریډیو د اوریدونکو ورسوس ته یو بل رپورت طرف ته. پرن د عجایبګرو یا میوزیمونو نړیوال ورس ولمانسل شو. سږ کال د دې ورځې موضوع میوزیم د زده کړې او څېړنې لپاره کارول ټاکل شوی و. د دې ورځې ولمانسلو موخه د عجایبګرو اهمیت په ډاګه کول او د لرغونو آثارو ته پام کول وو. په سوات کې هم دا ورځ ولمانسل شو. په دې لړ کې د ځینو سکولونو ماشومان د سید شریف عجایبګر ته بوتلل شوي وو چې هلته ورته د لرغونو آثارو د اهمیت په اړه خبرې وشوې. نور حال نیاز احمد خان را کوي.
د سواد سید شریف عجائب خانه چې کال 1950 کې هغه وخت جوړ کړی شو وا کله چې سواد جدا ریاست وو. د اټلی حکومت په مرسته سواد کې د لرغونی آثار لټون شوی او دې سیمه کې د زرګونو کالو پخوانی موندل شوی لرغونی آثار د سواد په عجائب خانه کې ایښودل شوی. سید شریف عجائب خانه ته ورغلي د سکولونو ماشومانو پخوانی جنگي اوزار گٹو نہ جوشی بوتان استعمال لوخی خواہ کرل. دا سواد پبلک اسکول شپکم ٹولگی دا گون کے حسن خان چی دا گنو ملگرو سر دا جاب خانی کتن اکڑا وای
دل چې موږ راځو ته موږ ولې دل چې هغه با څنګه د ګټو په ذریعہ باندې خپل ضرورت پوره کول هغه په ګټو په ذریعہ باندې چې د خپل ځان لا توز رغول آلات پیرا غول دغه شیخ په ویپنز ویرا غول څنګه با هغه په خواخ کې پاتې کیدو څنګه د هغه پورت سول څنګه با هغه خوراکونه کول څنګه با هغه په چې د هغه د خخول د طریقه دا څنګه وا دغه شی موږ د هغه په باره کې ډیر شی د هغه د بودان پوتان ولې دل چې هغه با هغه ته عبادت کو.
دا سید شریف د خوشحال سکول یو زده کوونکی علی نا چې د لرګي جوړ کړی شوی پخوانی د کور د استعمال شیان سره د ملګرو ګوري وای
د تیمګا میوزیم تر راغلی او د تیمګا پخوانی سامان ول دل پخوانی وخت سمره ګران او دا سمره آسان دی په دې کې موږ پته ولګی چې پخابه کم کم سیزونه والا کم کم سامان به ور او بس موږ درته راغلی یو.
د چار سدی د یو شخصي سکول استاذه پایزا ګل چې ګرش میز د کوم کې عجائب خانی ته بوتلی وای چې پخوانی لرغونو آثار او تاریخ په اړه معلومات ماشومانو ته ورکول د نصاب برخه ده.
ورلد میوزیم ډیم وا سواد تازه کم ویزټ کو چې منګه د سواد میوزیم فرست ټایم ماشومان په خپل امره وسم په خپل امرالو نو هغه چرال نو هغه ماشاءالله دونه خپل ګایډنس ولا ورکړل دلته کې د دې ټول سټاف ولا ګایډنس ورکو او هر یو شیز باندې پی کړل دای زم چې کوم اولډ سیویلایزیشن او زم چې کوم کلچر شاتني هغه ټول دلته کې منګه ای مائنڈ کلیئر شو دای مائنڈ چې کوم سټڈی له حاصل مائنډو
ورډ میوزیم د چې منابع کی داغه مقصد دا چې په دنیا کې کم کم
ځای د عجائب خانه انچارج او د سواد د لرغونی آثارو محکمې مشر فیض الرحمن په دغه محل ورغلی ماشومانو او سیلانیانو ته د پخوانی لرغونی آثارو په اړه معلومات ورکول. دوی ورسته مشال دې ویل چې د سواد عجائب خانه د پاکستان جوړېدو نه وړاندې جوړ شوی او دې کې پراته لرغونی آثار هم د دې سیمینار راوستې شوی.
د 1917-69 پورې دلته چې انګریزانو احمد دهل نو د دلته سونه نوادرات دي هغه بالکل محفوظ پراته دي او دغه کې زیاته وجه د دې سواد د خلکو د دې غټ کنټریبیوشن دی. دې اس سونه نقصان نه رسولې موږ سره د سواد عجبګر دلته چې کم دي سټونټان راځي عام خلک راځي ریسرچر راځي فارنرز ډېر زیات راځي کم چې ورلد میوزیم ډېر په دې سلسله کې دلته ورکوټ پروګرام هم وشو او کافي خلک سټونټان راغلي دي او سم دې وخت کې دا جاری ده.
د عجائب خانه نړیوالی ورځ په مناسبت سره د سکولونو ماشومانو عجائب خانه کې د بیلابیلو کلتورونو خاکې او ټیبلو وړاندې کړې. په دغه مهال د لرغونو آثارو پوهانو ویناګانې هم وکړې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په خوست کې د افغانستان، پاکستان او ایران د یو شمېر ورزشکارانو د فری فایټ لوبې ترسره شوې دي. د خوست په ملي لوبغالي کې د یادو لوبو د نندارې لپاره ګڼ خلک ورټول شي او د لوبو منتظمینو ویلي چې د دې مقابلو مخه سپورت ته د خلکو هڅول او په نشي توکو له اخته کسانو لغې څخه د شخورلو لپاره دی دا لوبې کړې دي. نور حال د نجیب الله لوخیل په ریپورت کې اورو.
د خوست په ملي لوبغالي کې د افغانستان د څوارلس ولایتونو همدارنګه د پاکستان او ایران د یو شمېر ورزشکارانو په ګډون فری فایټ یا آزاد لوبې ترسره شوې. یاد مسابقه چې ماسپخین محال پیل شوی وی او څو ځلې د باران له کبله ودرېدې بیا هم د شپې تر ناوخت روانې وي او نندارې لپاره په لوی شمېر کې خلک راټول شوي ول. د لوب یو تن تنظیم کوونکی استاد محمد موسی افغان مشال راډیو ته ویل
هدف مو دې مسابقات برگزار کولو لپاره دا ده چې د ځوانانو رشد او بخصوص د خو ځوانانو ته رشد ورکو په ورزش میوه برخه کې و همچنان در نور ځوانان تشویق شي چې مواد مخدر لاره نه وزي راشي ورزش ته قرمانی وکي او وطن ته افتخار راوړي.
د افغانانو په ځانګړي ډول د خوست د ولسونو میلمه پالنه او میلمنو سره د دوی له صمیمیت او ګرانښت ډک چلند د دې لامل ګرځېدلی چې دې ځای ته له بېلابېلو سیمو ډېر خلک راتګ ته زړه خېږي. د پاکستان د نوښار اوسېدونکی صابر شاه وایي:
او مونږ چې راغلي یو دلته کې مونږ ډېرې ښایسته ورځې شپې تېرې کې، انشاءالله دا مونږ نه نېرېږي، په ټول عمر رانېرېږي. ډېر بهترین شپې مو کې زمونږ چې کوم ډېره غټه میلمستیا وشوه. مونږ د افغانستان د خلکو نه او بلکې بیا خاص د خوست د خلکو نه ډېر زیات خوشحاله یو.
سره له دې چې په افغانستان کې د لوبو داسې میدانونه لږ دي چې په هغه کې دې د سیمې د هېوادونو ورزشکاران ولوبېږي، خو بیا هم یو شمېر سپورتي بنسټونو هڅه کړې چې یو څه امکانات برابر کړي. د پاکستان د نوښار یو بل اوسېدونکي احمد شاه وویل:
دا زما دویم ځل دی، تېر ځل هم راغلی وم خوست ته، الحمدلله فایټ مې وګټلو، او کابل ته هم راغلی وم دې ځله، نو الحمدلله هغه ته مې وګټو فایټ، او انشاءالله اوس دې ځله بیا خوست ته راغلی یم، انشاءالله دا فایټ به من کوم.
خوست د هغو ولایتونو ده چې خلک یې د سپورتي لوبو سره پوره مینه لري، او د سترو سیالیو د لیدلو لپاره تر لرې لرې ځایونه ځي، او تماشې لپاره هم په پراخه کچه خلک راغونډېږي. یو تن خوستی لوبغاړی عطا محمد منګل وایي:
دولت هم یوه هیله ده چې مونږ ته خوست ولایت کې یو رینګ جوړ کړي، مقصد دا رقم ته رینګ لکه ام کی اف سی یا د بل نور مشهور رینګونه چې مونږ ته جوړ کړي. مونږ مقصد لرو، مونږ د باران ځای نه لرو، اوس باران د مسابقه سټاپ شوی دی. مونږ داسې یو جمنازیم غواړو چې ام باران سهولت ولري، د ګرمۍ سهولت هم ولري، هر وخت مونږ په هغه کې مسابقه ترسره کړو.
یاد دی وی په خوست کې د نورو رواج شوي لوبو سربېره رزمي سپورتونه هم ډېر مینوال او په ګڼ شمېر کې لوبغاړي لري چې د خوست د مرکز او ولسوالیو په سپورتي کلبونو کې په تمرینونو بوخت دي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربېره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اورېدل او لیدل یې مه هېروئ.